Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله ده خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د دیر لسونه اته او بخی نه نه ویوم کال د مرغومی جدي پنځه وشتمه ده، د جنوري 14مه. و په ورشي د افغانستان ملي مصالحه علي شورا او منل چې په دوه هکې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنز مخامخ غونډې زندیدلې دي. د امریکا استاد جرګي غړو هم په اکثریت رايو سره ډونالد ترامپ د دوهم ځل لپاره استهزاء کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې امپرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استاد جرګي اکثریت غړو د ډونالد ترامپ د دوهم ځل لپاره استهزاء کړ. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دوړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لاره دی پرانسته دی او مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې پر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو دوه ورځنی سفر کابل ته تللی وو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ هرات خواف د وسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنر سره وکتل، او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله راغلي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي، او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ییز او نړیوالو اجماع ملاتړ کوي. هدف وژنو چې د کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې زیاتې شوې دي، د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بیلابیلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولې دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي، خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي، او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودیدونکو موادو هغه ډک موټر هدف ته د رسیدو مخکې پیژندلی چې و تنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست وو. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي دي، له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې انتنادي ویلي په بلخ کې یو تختول شوی نه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې نغیری وکړي، د بل وسلوالو طالبانو مرسته وغوړي. د عبدالرؤف په نوم د نه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی، او اختطاف کوونکي د خوشی کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبی پرون په بلخ کې خبر اعلان ته وویل چې حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته په ضمانت خوشی کړل. په همدې تړاو د سمودې رئیس دغه ماشوم کورنۍ او خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضي ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تښتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ ته دوهم ځل استعفا لپاره مثبت رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک په مهال دوه ځله استعفا کیږي. د جرګې دننه څو ساتلو احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو. په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ټرمپ استعفا ته د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبتو رایو کې 222 د ډیموکراتانو او لس نوری د جمهور غوښتونکو غړي دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استعفا لپاره محکمه جوړیږي. ولسمشر ترامپ پرون په یو ویډیوي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس لخوا د خپل استعفا مسلې ته اشاره وکړي، تیر اونۍ د امریکا پر کانګرس د یو شمیر اعتراض کوونکو لخوا د وسلوال تاوتریخوالی په کلکه غندلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پر اړوندو دوه بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت وویل چې د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په ورستیو د ولسمشري په انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. دغه انتخابات چې د تېر یکشنبه په ورستر سره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزرتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبره د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نه دی موجود. خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغه د ادارې پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. په کابل کې پرون په لسګونو ښوونکو په یو اعتراضي لارونه کې د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې اکثر غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل د استعفا لپاره مثبته رایه ورکړه. او د ژوند رنګونو کې به
نن دور د ټکنالوژي دی، حتی زمونږ د قانوني حسابي چې د ټکنالوژي کوم بخش دی، حتی کاغه رادیو برنامه دی، تلویزیونی برنامه دی یا پونزي دی، ټول زمونږ په کمپیوټر زمونږ ژوند پورې تړلی دی.
د یو محصل سره خبرې شوې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنو لري. خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوي مخامخ غونډې زندیدلې دي. د شورا مسؤلین ویل تیر څو ورځو راهیسې د دولت پلاوي په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخدي. لبلی خو رویترز خبری آژانس ویلی چې د دوړو لور مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. په دې اړه نور د اسد الله لودین پر پورته اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخته یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول، د افغانستان له خلکو سره به هغه اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه اژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي، دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تېرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچیانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړپوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
وامور دلته د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو دا پړاو د جنوري له پنځمې پیل شوی دی. دغه راز رویټرز خبري اژانس هم د ځینو سرچینو د لویدیز ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په عین حال کې د کرکچونو نړیوالې ډلې هم پرون همدا موضوع راپورته کړې او په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته انتم ده. پرون مې په د مایکروفون ساسو په خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانیزي نظر مې په دې اړه وپوښتل، آیا په رښتیا هم د جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د افغانستان په وړاندې د امریکا په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
کوم تغییر هم راسی به طور پروفسیونالی که براسی چرا طالبان سرایی دید. اما دستی چه قابل سر کم جن جنید تر تغییر راسی هدی سوره دی پروسی پر دباد کم ستراتیجیک تغییر راسی دی فکر نکم.
دی افغانستان سوله که پا لند و اغو بندی خلاصه که دری مهم لوبغاری یو داخل دی افغانستان سیاسی کرده ای من جمله دی افغانستان حکومت نظام طالبان طور پکی رازی سیمهیز لوبغاری او نړیوال لوبغاری پا اوس وقتی فکر کوئی چه دی کم لوری تلد رنه دی غواری پا افغانستان که سوله وشی؟
زبیر کنم سه هر چو واری سوله وشی، اما دی سوله تعریف متفاوت ده. منطقه دی لحاظ امیر حیواندونه امغاجی ندی، منطقه دی وادن نریوال طولن سر امغاجی، نریوال طولن پخل منطقه سر امغاجی ندی. بدون آمد سی امریکا یوشه واری یا تو بیا پل حایات که در ملی او نریوال دادر که امغاجی امرانی سی دی مزاکرات به هیلون طبیعی آلت نیسی او دی سر بم نتایج ورنی کی. اما که چیره و همهگی را منفش ده بده کن سبیا با
بله.
ماین فشارون سول پر محسن
ده سیاسی او حقوقی چارو پو او ده کابل پوانتون ده حقوق او سیاسی علمو ده پوهنزی و استاد نصر الله استانک زیو البته دیاده اونی ور بولو چه سبا ده جنوری 15 ده هغه ورځ ده چه ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ویلی چه پا افغانستان که به ده امریکای زواکونو شمیر لچلور نیم زرو چخه دو نیم زرو تا راکم کری په دې اړه د ازادي راډیو خبرونه اوري د امریکایي یو لوړ پوړي چارواکي د امریکایي ستارز اند سترایپس او رسپونډ ته په تیر ورځ ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 3000 تر کم شوی خو د ځواکونو د کمولو پروسه روانه ده او تر جمعې پورې به معلومه شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر څو کمره کسانو ته رسیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
سهارو بجی او شپاړس دقیقې کېدونکي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوی خوندي ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمیر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې ورسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څیړونکي کالین کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې وه چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل سول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نیټ په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سه شنبه په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یو موافقه نوي رامنځته شوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوي، او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریځ وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برتانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورساوه، خو اوس هم د ناتو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
پرون په کابل کې په لزګونو ښوونکو په یوه اعتراض لارون کې خپل تنخواه د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د ښوونکو وایي تیرونو لسو کلونو کې حقونو ته هیڅ پام نه ده شوی، او هغه تنخواه چې دوی ترلاسه کوي د التیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
دا د ځان لپاره د عدالت غوښتنې غوښتنه دي. د افغانستان د خونکو شورا په کابل کې د خونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنې کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه خونکي چې د هیواد دوه زونونو په استازولۍ په کابل کې د اعتراضي غونډې کې ګډون کړی وای، سره له ډیرو زیاتو مرستو بیا هم د خونکو معاش کم دی او په تیرو 19 کلونو کې د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. د پکتیا ولایت د خونکو شورا مرسیال اسدالله سعید وای، خونکو ته معاش نه بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کیږي. د ښاغلی سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتونکي دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او خونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د خونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي، هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوې دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو خونکو په خپل پریکړه لیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پریکړه لیک کې همدا ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د خونکو د معاشاتو د زیاتېدو، د موټر کرایه او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د خونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوې. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي، د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د خونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایاند نجیب آریان،
د معاشاتو د لوړاوي په پار مونږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیربتو اداراتو سره شریک کړي دي، لکه د اصلاحات اداري محترم کمیسیون او د مالیه وزارت. او کچېرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات لوړېږي، ښوونکي به هم د هغې برخه وي، ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتني ډول له 6,000 تر 20,000 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې ښوونکي وایي د اړتیاو د پوره کېدو لپاره یې بسنه نه کوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د نوې ادارې راتګ چې د افغانستان په اړه به پالیسي کې کوم ستر بدلون راشي کنه، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د امریکا د کانګرس د ورستی اقدام موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پرون د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استعفا پریکړې ته مثبت رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په 6مه خپل پاریدلې پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولې دي، هغه کار چې د امریکا پر دیموکراسۍ برید بلل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعفا کوي. نور به د اسد الله الدین پر رپورټ کې وورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلې استعفا لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتيري د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نور د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعفا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6مې یا د ترامپ د واک لپاره تر رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنی چې که سنا د استعفا پریکړه تایید هم کړي،
ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واقع د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیضا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالډ ترامپ د استیضا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیضا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واقع د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړي مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیضا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په 6مه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیضا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
او سم یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دوړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغه پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیک او نوري فایبر دي. اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لاره دی پرانسته د مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبري اعلان او د بشري حقوقو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه خوذلي. خاغلی اتمر تیر ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وسته. په بلخ کې د یو تختول شوي نه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی بل وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځل استیضا لپاره مثبت رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استیضا کیږي. ولسمشر ترامپ پرون په یو ویډیویي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس دغه اقدام ته اشاره وکړي، پر کانګرس د تیرې اونۍ د یرغل او په دغه یرغل په ترڅ